په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوه دي. زه شاین بنیرې ما په دغه یو ساعت خبري غړې کې تاسو هر کله کوم هیل لرم چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړې نه راپورنو تفسیر ته وړاندې کوو. خو اړومبې خبرونه او خبرونه ظفر خان وړاندې کوي.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان سپریم کورټ د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د ضمانت غزولو درخواست رد کړ. په افغانستان کې مشورتي لویه جرګه پای ته ورسیده او یو امریکایي عدالت یو افغان نسل امریکایي ته د بمی بریدونو د منصوبې جوړولو په تور سزا ورولې ده. د خبرونو تفصیل. نن سپریم کورټ د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم د ضمانت غزولو درخواست رد کړ. نواز شریف له عدالت خواست کړو چې ناروغه دی او ضمانت دی ورلو غزول شي. شریف ته نه عدالت پروس کال په جولای کې لامدن څخه د زیاتو پیسو لرلو په تور د لسکلن بند سزا ورولې ده. د مارچ په 28مه شریف د شپږو هفتو په ضمانت خوشې شوی دی. د ضمانت موده د رواني میاشتې تر لسمې ده. د درخواست اوریدنې په محل د تیر وخت برعکس د مسلم لیگ نون غړي او مشران له سپریم کورټ بهر نه وو. البته د هغه لور مریم نواز او د ګون یو څو نور مشران سپریم کورټ ته ورغلي وو. د مومند خلکو غوښتنه کړې ده چې هلته د ډیم د جوړېدو د کار لپاره د ټول خلک له مومند ضلع څخه واخیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون وزیر اعظم عمران خان د مومند ډیم پرانیسته وکړه. یو ځایي مشر ګلزاده مومند وای چې 2500 مشران د ډیم د پرانیستې دستورې ته ورتلل خو چا پرې نه خودل چې خپل غوښتنې وزیر اعظم ته وړاندې کړي.
منګه ورتلو خو څنګه منګه ترین غوستو زمونږ دغه مطالبه دي چې څومره هم نو کړی نه راځي هغه دې خلکو شي څومره سیم په دې کې لیبر لګي خبر دې خلکو شي څومره چې هم په دې ګاډي یوز کیږي هم دې خلکو ګاډي کې په دې کې استعمال شي په بار نه په کې خلک نه راځي زمونږ دغه خبرو له ورتلو خو چپرین غوستو.
چارواکی وای د ډیم په جوړولو څخه باندې 300 روپۍ مصرف راځي او دا به 800 میگا واټ بجلی پیدا کوي. د کورمی علي شیرزو سیدونکو له 13 ورځو راهسي په احتجاج دي. دوی په ساده کې پرلط وهلې او د تیندو په شاملاتیزم کې د غیر قانوني تعمیراتو د ودرولو غوښتنه کوي. په احتجاج کې شریک ملک تاج محمد اورغزه وای دغه ولنجبن زمه کده او په عدالت کې په مقدمه هم روانه ده. نو باید دغلته د تعمیراتي کار مخونیول شي. بلخو د تیندو مشران یاد زمه کې خپل جایداد ګڼي وای په خپل زمه کې د نور روسیمونه د راغلو خلکو قبضه نه مني. د تیندو په زمه کې د دواړو غاړو ترمنځ جنگونه هم شوي دي. چارواکي وای دوی کوشش کوي چې د دغه مسلې حل راوباسي. نن په داسې حال کې د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ منځل کیږي چې په بیلابیلو هیوادونو کې د ازادي اروپا رادیو خبريالان له یو لړ مشکلاتو سره مخامخ دي. د ازادي اروپا رادیو سرپرستی مشر ډیزی سندلر بیګا په یو بیان کې ویلي دي چې خبريالان یې لسیزو راهسي په خطرناکو سیمو کې خبريالي کوي چې دا آسان کار نه دی. نوموړی وای د دې رادیو د بیلابیلو څنګه خبريالان له زیتودینکو مشکلاتو سره مخامخ دي. د مای پر لومړی نیټه د مشال رادیو د قزاقي څنګه خبريالا ثانیا تویکین پولیسو د پښتون لپاره ونیوله ځکه چې هغه د حکومت ضد مظاهره په اړه خبريالي کوله. په بیان کې تیر کال په کابل کې د هغه برید یادونه شوې چې پکې د ازادي رادیو درې خبريالانو وژل شو. بیان زیاتوي چې په اسلام آباد کې د مشال رادیو دفتر له 1350 میاشتو راهسي تړلې پروت دی. خبرونه له مشال رادیو نوري. په افغانستان کې د سولې مشورتي لوی جرګنن پای ته ورسیده. جرګې یو پریکړه لیک منزور کړ چې پکې طالبانو او افغان حکومت ته دریش سپارښتنې شوي. په پریکړه لیک کې د سولې لپاره بین الافغاني خبرو طالبانو ته په افغانستان کې د دفتر جوړولو او د روجې په مناسبت د اوربند او نور وړاندیزونه شامل دي. جرګه د 15 ورځو راهسې په کابل کې روانه وه. په دې جرګه کې 3200 نه زیاتو قومي مشرانو دینی عالمانو او سیاستوالو برخه لرله. جرګې ته د افغان د سول د جرګې منشي رفیع الله هدری ویل
روان کال د روژې د مبارکې میاشتې له رارسېدو سره سم د دغې مبارکې میاشتې حرمت ته په درناوی د تاوتریخوالیو پای ته رسولو او د جګړې د دواړو لوریو د منځ د باور فضا رامنځته کولو او د یو بل پر وړاندې د منفي تبلیغاتو ته د پای ته رسولو لپاره په ټول هېواد کې بیړنۍ او دایمي اوربند اعلان او تدبیق شي.
اجرائیه رئیس عبدالله او پخوانی ولسمشر حامد کرزی په ګډون ځینې سیاستوالو او طالبانو له جرګې بایکاټ کړی وو. یو امریکایي عدالت یو افغان نسل امریکایي وګړي ته د نیویارک زمکلان د ریل پر نظام د بمی برید منسوبې جوړولو په تور د لسو کلونو بند سزا ورولې. په 33 کلن نجیب الله زازی له ترهګرۍ سره د تړاو تورونه پوري شوي وو او د ټولو مری قید له سزا سره مخامخه دی شو، خو بلاخر یې د ترهګرۍ په ضد په جګړه کې له امریکایي چارواکو سره همکاري وکړه او ورسره یې مهم معلومات شریک کړل. د هغه وکیل وایي د زازی د قید موده پوره شوې ده او ډیر زر به خوشي شي. سرکاري وکیلانو جج ته خاص وکړ چې زازی د 2010 میلادي کال د فبروري په میاشت کې د مجرم ګرځېدو وروسته له امریکایي چارواکو سره همکاري کړې نو باید د قید وختي په سزا کې وشمارل شي. زازی په پاکستان کې د القاعده له ځینې مشرانو سره هم لیدلی او هلته یې د وسلو د استعمال روزنه ترلاسه کړې وه. هغه په عدالت کې د خپلې مقدمې په وخت بخنه وغوښته او ویل چې د القاعده د یو مشر انور الاولاکی د خطبه اوریدلو تندروي کړی وو. نجیب الله زازی په افغانستان کې زګیدلی وو، وروسته په ماشومتوب کې پاکستان ته تللی وو او بیا د امریکا نیویارک ښار ته کډه شوی وو. سعودي چارواکي وایي له خپل ساحل سره نږدې د ایران د تیلو ټینکر د ژغورلو په اړه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له لارې د مرستې خواست ترلاسه کړی. د سعودي سرکاري خبري ادارې اس پی ای تیره ورځ ویلي دوی ته په ملګرو ملتونو کې ایراني ناظم الامور د مرستې رسمي خواست کړی وو او ماحول ته د څه زیان نه رسولو د یقیني کولو سره یې د دغه ټینکر د عملې د حفاظت او ورته د مرستې رسولو لپاره ټول ګامونه پورته کړل. سعودي عرب او ایران په سیمه کې د یو بل حریف هیوادونه دي او د 2018 میلادي کال راهسې د دواړو هیوادونو ترمنځ سفارتي اړیکې پرې دي. د ایران د تیلو د وزارت خبری څنګه وایي د تیرې ورځې د دوی د تیلو د یو ټینکر ته په سعودي بندرګاه کې د انجن خرابېدو وروسته د مرمت ضرورت پیښ شو. د سعودي عرب میډیا او د ایران خبری ادارې وایي چې د دغه ټینکر د عملی ټول شپږ غړي محفوظ دي. په دغو کې څلورش د ایران او دوه د بنګلادیش دي. د خبرونو پای اوس هم د موسم حال او د کرنسیو په یو ری
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په یو سل ویختر پیش پېته پیسې غسل کیږي او په یو سل دو سل ویختر پیش شل پیسې خرڅول کیږي. یو پوند په یو سل سلور اتیا روپی پنځوس پیسې او په یو سل پنځه اتیا روپی پنځوس پیسې. یو یورو په یو سل اته پنځوس روپی پنځوس پیسې او په یو سل نهه پنځوس روپی. د متحد عرب امارات درهم په اته دیرش روپی شپېته پیسې او په اته دیرش روپی اتیا پیسې. د سعودي عرب ریال په اوه دیرش روپی اویا پیسې او په اوه دیرش روپی نوي پیسې. او یو افغانی په یو روپی درې اتیا پیسې اخیستل کیږي او په یو روپی پنځه اتیا پیسې خرڅول کیږي. او درې سوه ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخیستل کیږي او دوه سوه اووه نوي ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز په پېښور بنو او ژوب کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات پنځه دیرش او کم نه کم شل، بنو کې شپږ دیرش او یویش، ژوب کې یو دیرش او دولس، او کوټه کې به زیات نه زیات اتویش او کم نه کم اته ډیګری سینټی ګریډ وي.
مشال ریډیو ته وګورئ ودونکو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. سپریم کورٹ د پخوانی وزیر اعظم او مسلم لیگ نن د مشر نواز شریف د ضمانت درخواست رد کړی دی. په خیبر پختونخوا کې د اپوزیشن مشران وایي وزیر اعظم قبایلی سیمو ته د سفرونو پر مهال خپل انتخاباتي کمپاین پیل کړی دی.
غواړو دا چې دا کوم این ایس سی وارډ دی چې هغه جاری کړي درې پرسنټ برخره چې هغه یقیني کړي.
موږ دا مطالبه کړې چې وزیر اعظم صاحب دې الیکشن کمیشن دې کار نه منع کړي.
نن په داسې حال کې چې په ټوله نړۍ کې د صحافت د ازادۍ ورځ مانځل کیږي، په پاکستان کې ګڼ شمېر خبریالانو خپل روزګارونه بایللي دي.
کاروان بیروزګار شوي دي. مختلف ښارونو کې زرګونو په تعداد کې 2000 نه زیات تیاریږي صحافیان متاثر شي.
او په بلوچستان کې د ایډز د ناروغانو شمیره 15000 ته رسیدلې ده.
د دې مخنیوي لپاره موږ دا دي چې موږ همیشه ټیسټ د وینه ولګو. کوم ایچ آی مریضان دي هغه باید دوا وخوري.
د سیمې نړۍ نه هم راپورونه او تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوسئ. راوزم ګډون به موضوع ته د پاکستان سپریم کورټ د پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف د ضمانت غزولو درخواست رد کړی دی. نوموړی د مارچ پر شپږویشتمه سپریم کورټ د شپږو ونو لپاره په ضمانت خوشی کړی وو، کوم چې د مے په اوومه نیټه پای ته رسی. په دغه اړه تفصیل احمد الله راکړي.
د نواز شریف وکیل خواجه حارث د دلایل ورکول پر وخت ویل د موکل ضمانت موده په ختمېدو ده، خو طبیعت یې د پخوا په نسبت اوس زیات خراب دی، نو نوموړي د ضمانت موده دې وغځول شي. عدالت د دلایل اورېدو وروسته نه صرف د نواز شریف د ضمانت موده غځولو، بلکې د ملک نه بهر علاج کولو درخواست یې هم رد کړو. د نواز شریف د ضمانت موده د روانې میاشتې په 10 نیټه ختمیږي. سپریم کورټ د مارچ په 26 نواز شریف د شپږو اونو لپاره په ضمانت خوشې کړی و. عدالت په خپلې فیصله کې ویلي ول نواز شریف د پاکستان کم هسپتال یا ډاکټر نه علاج کول غواړي نو ورته اجازه ده، خو د نوموړي د ملک نه بهر پتلو به بندیز وي. نن د اورېدنې پر وخت د سپریم کورټ ودانۍ دننه او بهر نه خو په زیات شمیر کې د مسلم لیگ نون پارلماني استازي او نوي کارکنان موجود ول. بل خو تېره ورځ د مسلم لیگ نون ګوند دننه ځنې مهم بدلونونه هم مخې ته راغلل. د یاد ګوند صدر شهباز شریف پر ځای رانا تنویر د پبلک اکاونټ کمیټۍ مشر او خواجه آصف نوې پارلماني لیډر وټاکلې شو. خبریال او سیاسي چارو پوه هارون رشید وایي
پرون چې کوم بدلون راغلی دی مسلم لیگ نواز کې، یو اچانک طریقے سره شهباز شریف مهم چوکیانو نه لرې کړی شو، نو هغې نه خو همدا ښکاري چې پارټۍ د طاقت وړ ادارې دي، هغوی ته دا خور غواړي چې هغوی خپل موقف کې لږ نرمي راوړي لګیا دي، او چې کوم شریف خاندان باندې تورونه دي د هغې د وجه هغوی اوس دې ته تیار شوي دي چې یو سایډ ته شي، او پارټۍ چې دی هغه نور کوم لیډران دي داسې کسانو ته ورکړی شي. ښکارېدو خو دغه چې حکومت سره د دې څه مفاهمت شوی دی، نن چې کوم د عدالت طرف نه فیصله راغو نو هغې دا ښکاري چې کم از کم د عدالت پورې سمون نه هغوی سره نه دی خوړلی شوی، او نواز شریف اوم مئی باندې واپس جیل ته بځي. نو
د تیر کال دسمبر په 23 د اسلام آباد د احتساب عدالت نواز شریف ته په العزیز یا سټیل مل قضیه کې د 10 کالو بند او جرمانې سزا واوروله. د کم وروستو چې نوموړی اړومبی د پینډۍ اډیالې زندان او وروستو د لاهور کوټ لکبت جیل ته واستولی شو.
د احمد الله راپور مورد اوس ورځو کابل ته چرته چې د افغانستان د سولې مشاورتي لویه جرګه پای ته رسېدلې ده. دغه جرګې یو قرارداد منظور کړی دی. په دا قرارداد کې له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غوښتنه شوې ده چې د دوی پریکړې ومني او د روژې په مناسبت د بیړنۍ او دایمي اوربند اعلان کړي. افغان ولسمشر د جرګې ګډونوالو ته ډاډ ورکړی چې دغه پریکړه لیک به عملي کړي او د ښه نیت لپاره 115 طالبان له زندانونو د خوشي کولو اعلان هم کړی دی. په دغه اړه له کابل رحمت الله افغان معلومات راکوي.
د افغانستان د مشورتي لویې جرګې په خپل پریکړه لیک کې افغان حکومت او د طالبانو تحریک ته په 23 مادیز پریکړه لیک کې بیلابیل سپارښتنې درلودې. د اساسي قانون ساتنه او له سولې وروسته تعدیل په یاد قانون کې د ذکر شوي میکانیزم له مخې د سولې لپاره ګډ کوښښونه او روانې هڅې همغږي کول، د امنیتي ځواکونو ساتنه او پیاوړتیا، له سولې د نړیوالو ټولنې او د سیمې د هیوادونو ملاتړ، د افغانانو د اساسي حقونو او بیان ازادي خوندیتوب، د زندانیانو تبادله، په افغانستان کې دننه طالبانو ته د دفتر پرانستل، په سولې کې له مخکنیو شرطونو تیرېدل، په بین الافغاني خبرو ټینګار، د سولې عالي شورا په جوړښت له سره غور او په همغږي او غور سره د نړیوالو ځواکونو وتل مهم او اساسي ټکي جوړوي. د دغه جرګې د پریکړه لیک په څلورمه ماده کې له طالبانو او افغان حکومت غوښتل سوي چې د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت بیړنۍ او دایمي اوربند وکړي. رفیع الله حیدری د پریکړه لیک یوه برخه داسې ولوسته:
د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک باید د غوڅ اکثریت افغانانو غږ ته لبیک ووایي. د روان کال د روژې د مبارک میاشتې له رارسېدو سره سم د دغه مبارک میاشتې حرمت ته په درناوي د تاوتریخوالیو پای ته رسولو او د جګړې د دواړو لوریو د منځ د باور فضا رامنځته کولو او د یو بل پر وړاندې د منفي تبلیغاتو ته د پای ته رسولو لپاره په ټول هیواد کې بیړنۍ او دایمي اوربند اعلان او تدبیق شي.
دغه جرګه چې 3200 تنه غړي یې درلودل، له تیرو 15 ورځو راهیسې په کابل کې سره په دې موخه جرګه سوي و چې حکومت د سولې په برخه کې صلاح مشورې ورکړي. که څه هم اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حمید کرزی، د جمهوری ریاست یو شمیر کاندیدانو او جنو افغان سیاستوالو دغه جرګه تحریم کړی و او هغه یې فرمایشي او کمپاینی بللی و. خو د سولې مشورتي لوی جرګې رئیس عبدالرب رسول سیاف وویل چې د جرګې ګډونوال په خپلو پریکړو کې آزاد وو. ښاغلی سیاف له ولسمشر محمد اشرف غنی وغوښتل چې د جرګې مشورو ته په احترام په خپل سر کار ونه کړي.
په دغه مشوره هیڅ فرد نظر خود تحمیل نه کړ. ولسمشر محمد اشرف خانی د غونډې په اختتامی وینا کې د جرګې ګډونوالو ته ډاډ ورکړ چې پریکړه به عملی کوي او د خنیت لپاره د 115 اویا طالب زندانیانو د آزادیدو اعلان هم وکړ. نوموړي طالبانو ته په خطاب کې وویل،
راځي په دې مبارک میاشت کې د ملت لکوره غم او مصیبت زری زه په دغه وړاندیز بشپړ باور لرم او حاضر یم چې ستاسو په وړاندیز عملي کړم. زه نن جرګې ته په درناوي، د روژې مبارک میاشتې ته په درناوي، د حسنی نیت او د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د دوستانه حرکت په توګه غواړم 115 اویا تنه طالبان چې له کلونو راهیسې بندیان دي خوشې او له زندانه خلاص.
نوموړي زیاته کړه چې دو اړخیز اوربان او طالبانو ته په افغانستان کې د دفتر ورکولو ته چمتو ده. د تیرې روژې میاشتې په واړه اختر کې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ دو اړخیز اوربان سوی وو. که څه هم وسلوالو طالبانو تر اوسه د جرګې د پریکړو په اړه نظر نه دی څرګند کړی، خو له دې وړاندې دغه جرګه غندلې وه.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په خیبر پختونخوا کې د اپوزیشن ځینې ګوندونه وایي قبایلو ته د وزیر اعظم عمران خان سفرونه د صوبایي اسمبلی انتخاباتو ته د کمپاین په معنا دي. سیاستوالانو پرون تر هغې وروسته له مشال لیډو سره خبرې کولې چې وزیر اعظم مومندو ته لاړ او هلته یې هم د پرمختیایي پروژو اعلانونه وکړه. په دغه اړه تفصیل منور شاه راکوي.
وزیر اعظم عمران خان په 13 موده کې د باجوړ، مومندو، خیبر، اورکزو او جنوبی وزیرستان سفرونه هم کړی دي. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن عوامي نېشنل ګوند غړی سردار حسین بابک وای عمران خان د قبایلي ضلعو په سفرونو کې تش اعلانونه کوي، خو عملی کارکردګي یې د نشت برابر ده.
وارد دا چې دا کوم ان سی وارد دی چې هغه جاری کی 3% برخره چې هغه یقیني کې کوم اعلان کړی دی، بیا دا 100 ارب روپے سالانه چې کوم دی خپل ار تقریر کې دا خبره کوي چې دا بدل ته لګو په کاردار چې پغی باندې کار شروع کی په ټوله قبایلی سیمه کې چسورا کورونه د خلکو روان شوی دي، ذاتی املاکو ته تاوان شوی دی. په کاردار چې دا غیر لپاره په عملی توګه باندې دی اعلان وکړي چې کوم انتظام دی او انتظامی توګه باندې چې هغه یقیني کی او ظاهره خبره چې کوم کډوال دي اوس پورې په لکونو خلک د پاټانه بهر دي چې دغه واپسی یقیني کی ان تاسو پر موبایل یا د موبایل سرویس چې دغه کار نه کوي چې هغه عملی کی.
دا راز د متحده مجلس عمل د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړی عنایت الله تور لګوي چې وزیر اعظم عمران خان د قبایلي ضلعو د دې سفرونو په ترڅ کې په غیر قانوني توګه د راتلونکو صوبایي انتخاباتو لپاره کمپاین شروع کړی دی.
موږ دا مطالبه کړو چې وزیر اعظم صاحب د الیکشن کمیشن دې کار نه منع کړي، هغه خپل ټول سرکاري مشینری استعمالی، گورنر دفتر استعمالی، وزیر اعلی دفتر استعمالی او پدې سره سره د پولیټیکل ایجنټ آفس او څومره فورس دی هغه استعمالی، خلک هم خپل جلسو ته پدې باندې راولي او الیکشن نه مخکې الیکشن د ګټلو کوشش کوي.
خو په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د تحریک انصاف غړی فضل الهی دا تور نه ردوي او وایي چې صوبایي او مرکزی حکومتونو د قبایلي ضلعو د پرمختګ لپاره یو شمیر اقدامات کړي دي.
چې کوم کار لپاره زموږ مشر وزیر اعلی صاحب او بیا زموږ اختر مشر عمران خان صاحب چې هغه دي او هغه اعلان کوي نو تشه اعلان بالکل نه دي، ورسره ورسره کار شروع دی، صحت کار شروع دی، هغه ایجوکیشن باندې کار شروع دی، هغه اسکولونه بحال شو، هغه اسکولونه چې په ګړې بلډینګونو کې شروع کا اپوزیشن چې څومره دې ته دا تکلیف دی به انتها کرپشن به کولو په فاټا کې هیڅ قسمه اکاؤنٹیبلټی نه و اته صاحب نو نس اډیټو صرف او صرف دغه وجره
بلخوا په قبایلی ضلعو کې د پرمختیایي کارونو لپاره د یوې غیر سرکاري ادارې مشر نظام داوړ وای دغه سیمو ته د وزیر اعظم عمران خان د سفرونو باوجود تر اوسه کم کارونه شوې دي.
سیاسي کم بیا حل زیاتره اعلانات خو بل طرفه چې کم دغه پی ټی ایم په وجه باندې دلته په حکومت باندې پرېشر دی.
په 2013 کال کې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو پر مهال فیصله شوې ده چې یادو سیمو ته به هر کال د قومي مالیاتي ایوارډ 3% یعنی 10 ارب روپۍ ورکول کیږي او دا راز به په راتلونکو 10 کلونو کې په قبایلي ضلعو کې د 10 ارب روپو پرمختیایي کارونه کولی شي.
دا مشال ریډیو دا.
د مومندو مشران وایي هیڅ چاته د کورونو د ستر ماتولو اجازه نه ورکوي. دوی د سرګندونې پرون تر هغې وروسته مشال لیډو ته وکړې چې د اپریل پر 13 د شپې ناوخته په مامد ګټ کې وي ښځې خپل کور ته د یو کس د ننوتو د مخنیوي لپاره په هغه ډزې وکړې او هغې وویشته. د سیمه اوسیدون کی او یو چارواکی د نوم نه خودو په شرط ویلی چې دا کس د اف سی زواک سرتیری وو. معلومات فرخندا اسد را.
د مومندو یو ځای مشر جنگریز مومند وایي په قبایلي سیمو کې په کورونو د چاپو وهلو او د لټون په عملیاتو کې امنیتي عسکرو د دوی د کورونو د چادر او چار دیواری خیال نه دی ساتلی.
د پاتې په تاریخ کې د دنیا په تاریخ کې او د پاکستان په تاریخ کې د پښتون په تاریخ کې څنګه دی دا چې زړه مې چې په شوی نه به وشي چې کوم چې زمونږ ټول سره سره زمونږ فرند سره زمونږ مېن سره وڅو کیږي او روان دي. بلش په یوه بلش په کوم واقع شوی د په مونږ کې دا د چې په پیسو کې واقعیت وشول او دا چې نور د مختلفو مخکې بری مونږ کې واقع شوی دی.
د مونږ یو بل تن وای ورسته په خې ټول ولس ډیر خپه کړی دی او کچري هغه خزه تا چې امنیتي عسکر یې وجلې ستاوان ورسید نو ټول قام به راپاسي. مشران تور لگوی چی وشتل شوی کس د ملیشی زواک یو تن وو خو په سرکاری توګا تردا دما د دې تصدیق یا تردید ان دی شوی. مشال رادیو کوشش وکړ چې په دې اړه د ځایي چارواکو نظر حاصل کړي خو بریالي نه شو. بلخوا د مومندو پر پیښه په ټولنیزو رسنیو هم د پښتنو ښځو سپکاوی بند کړی هیشټیګ سره سخت تنقید وشو. د سوات نه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر مختار یوسفزی وایي داسې پیښې په سوات کې هم شوي دي او باید د امنیتي ادارو مشران یې نوټس واخلي. بلخوا د قانوني چارو یو کارپو اجاز ومندوای نام نه یو او پوزي عملیاتو د خلکو شخصي او کورني ژوند ته تاوان رسولې دي.
زه دا وایم چې هغه کور ور در درشل اجرا جمعات هغه زین پاتې نشو نو چې هغه زین پاتې نشو نو بیا به زه څنګه خبرو کوم چې دا ما ته چادر ته چار دیوارې سو څنګه حالات او څنګه پاتې شو څه خیال او ساتل شو څه خیال او نه ساتل شو.
د مومند نو وړاندې د وزیرستان په خیسور کلی کې هم زینو خلکو په امنیتي عسکرو دا تور پورې کړې وو چې د دوی د کورونو د تلاشۍ پر وخت د ستر او پردې د روایت خیال یې نه دی ساتلی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
نن د صحافت نړیواله ورځ نمانځل کیږي. په پیښور کې د خبريالانو د اتحادیې مشران وایي په ټول ملک کې شاوخوا 2000 د رسنیو کارکونکو د خپل روزګارونو نه لری کړل شوی دي. خو په پاکستان کې او خبريالانو چې له ادارو لری کړل شوی دي خپل اوازونه په ټولنیزو رسنیو باندې ولسته د رسولو پلانونه جوړ کړي. په دغه اړه باندې ګل ایاز نور تفصیل راکړي.
د رسنیو ازادۍ نړیواله ورځ هر کال د مئی په دریمه لمانځل کیږي. د دې ورځې لمانځلو مقصد د حقو خبریالانو اوازونو ته اهمیت ورکول دي چې د ټولواک رژیمونو او ځینې جمهوري حکومتونو پر ضد غږ راپورته کوي. په پیښور کې خبریال محمود جان بابر وای په پاکستان کې او په ځانګړي توګه خیبر پښتونخوا کې آزاد صحافت کول ډیر ګران شوی دی. د دوی په خبره د رسنیو مالکان خپل کارکونکو ته تنخواګانې نه ورکوي او هم دغه وجه ده چې متبادل کار یې شروع کړی دی.
اول دا سلسله په قبایلي علاقو کې چې صحافیان په مزه مزه ختمېدل. قبایلي علاقې ته چې جاتو دکاندار او استاد او یا یو سرکاري نوکری کوونکی چې کوم دی نو هغه هلته صحافت پی لګی دی خو آزاد صحافت لکه ډېر کم تاسو ته ملایږي. دې وخت کې زیاتره صحافیان چې کوم دی کاروبارونو ته لاړه او هغه صحافت چې کوم هغه به د چامیشن او چا به یو ډېر ښه طریقې سره هغه صحافت کول او بس خپل ژوند او مرګ ته نه کړ صحافت ته کول او رښتیا به ویل هغه سیزونو باندې خلکو اوس څنګه سمجھوته هم کړی ده.
په خبر کې د خبریالانو ټولنې مشر سیف الاسلام سیفی وای په هیواد کې د رسنیو کردار کمزوري کولو کوششونه روان دي او شاوخوا 2000 د رسنیو کارکونکو له ادارو لری کړل شوی دي.
میډیا اونرز باندې کم مختلف میډیا هاوسز دي د هغه مالکانو باندې کم دي پرشر ورزونه او د هغه نتیجه د کارکونکو د متاثر کېدو زندان کی مخت راغلی او کارکنان کمزوری شوی دی کارکنان بیروزگار شوی دی مختلف خارون کے ضربہ پتا جات کی 2000 نزیات تیادی گی
په جمهوری هیوادونو کې رسنۍ ډیر زیات ارزښت لري خو په پاکستان کې په رسنۍ وخت پر وخت بندیزونه لګول شوی دي په ځینو سیمو کې خبرانو ته اجازه نه ورکول کیږي چې له هغه ځینو خبرونه ورکړي او بیا په ځینو سیمو کې خبرانو ته یوازې د هغو خبرونو ورکول ویل کیږي چې د حکومت پالیسۍ سره سمون خوري په پېښور اسلام آباد لاهور او د ملک په نور برخو کې خبريالان له ټلویزیون یا ورسپانو لري کول شوی دي خو دوی په ټولنیزو رسنیو لکه یوټیوب ټویټر او فیسبوک خپل آوازونو ته دوام ورکړي
پاکستان میں اس بات پر خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یو این سیکیورٹی
اچھا اس میں دو تین باتیں ہیں شہباز شریف صاحب پہلے دن سے یہ
صحافت میزبانی تجزیہ کاری کے 24 سال
خبریال محمود جان بابر وای په پاکستان کې حکومتونو هر وخت د رسنیو مالکانو ته د هغه خبرارن لری کول وای چې د دوی خوخ نوي
ورزې د خلک سره ډېر په عام حالاتو کې نه دي جوړ شوی د دې دیشې څو صدیق صدیق کار د دې تجربه را اوس که دوی ته یا مالک وي یا ورته دا خبره ورته اوپری چې حکومت ته نه خوخیل یا ادارې دې نه خوخیل وستر کور کې نه نو که کور کې نه د هغه مرګ دی نو هغه مرګ مو بچ کېدو لپاره خلکو ځان ته متبادل لارې چې چا ځان خپل یو یوټیوب چینل کول وکړي د هغه په ذریعہ باندې خپل د جذبات هم اظهار کړي اختیار کا حکومت و ادارے
پوہان وائی کل ہم دا میڈیا کارکون کی پنخشی نو دے اثرات پر ٹولا ٹولا نبی پر نڑے کے انتخابات و سارون کی نڑیوال ادارے ہم پخبل رپور کی ویری چی میڈیا پر سیاسی بحثن کی مہم رول لری خدا پاکستان حکومت پر وار وار دا صحافت آزادی خبر کھڑی او دے لپارے یہ دا رسن نو د نظم نوی اداره هم جوړه کړی دا
مشال ریډیو هر ورځ د سحر له نهو د مازیګر تر شپږو بجو په دغه سپوخ خبريږي
منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو سپو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز
په بلوچستان کې د ایډز ناروغۍ د مخنیوي ادارې چارواکي وایي په صوبه کې شاوخوا 15000 کسان د دغه ناروغۍ وایرس لري دوی پرون په کوټه کې د ایډز په اړه د بیداری یوې غونډې ته په وینا کې ویلي د ایچ آی وی زیاتره پیښې په کوټه تربت او پشین کې مخته راغلې دي په دغه اړه باندې زموږ همکار ایوب ترین نور معلومات راکوي
د بلوچستان د ایډز د ناروغۍ د مخنیوي د ادارې تر اتمام لاندې تېره ورځ په کوټه کې یو سیمینار وسو په کوم کې چې د خبریالانو ترڅنګ د روغتیا چارواکو په ګڼ شمېر کې ګډون درلود پر دې مهال په خپله وینا کې کارپوهانو وویل چې په بلوچستان کې د ایډز ناروغۍ په چټکۍ سره خپریږي ځکه چې خلک د تشخیص په اړه سم معلومات نه لري په دې اړه په کوټه کې د خیر ښېګڼې د ادارې یو مشر امان الله کاکړ و مشال ریډیو ته وویل که د ناروغۍ پر وخت باندې تشخیص وسي نو بیا د سان په بدن کې پرمختګ نسی کولای
د دې مخنیوي لپاره موږ دادی چې موږ همیشه ټیسټ د وینه ولګو کوم ایچ آی وی مریضان دی هغه باید دوا وخوري دوا کغه وخوري بیا هغه د دوا کې د اثر ست چې هغه مخته نه پیلاوي او دویم دادی د بخپل صحت باندې
د ډاکټرانو په وینا چې د کوټې او تربت وروسته د ایډز ناروغي په پښینو لسوالو کې زیاته مندل شوې ده په دې ترڅ کې په کوټه کې د ایډز د مخنیوي د ادارې مشر ډاکټر افضل خان زرکون او مشال ریډو ته وویل
شکر دې مرغه په ټریټمنټ موجود دي دلې مرغه دلې دوه سنټر دي په بلوچستان کې یو په ډی ایچ کیو تربت کې دی یو په بی ایم سی بولان میډیکل کالج هسپتال کې دی نو دلته زموږ ټوټل تقریبا دلې چې دی 830 پیشنټ زموږ غدلې ریجستره دي چې دوایان یې اخیر میاشت کې او تربت کې 309 پیشنټ زموږ ریجستره دي تقریباً ٹوٹل 1150 تعداد رسی ہے داترا پیشنٹ آنستا مش پدی باندې اگئی مهم سٹارٹ کړی دی دوی خپل سٹیٹس باندې ګرځ خبر نه دی اچانک یو ټیسٹ وی کیا غبا دوی ایڈز پازیټیو راځي مش غدل ډیر ہائی رسک ڈسٹرکٹ دی تر کو ډیر پیشنٹ مش په کوټی کې دی هغه په بعد مش پیشنٹ په تربت کې دی دریم نمبر پچی دی مش غا پشین دی پشین ڈسٹرکٹ کې مش تقریباً شپږ تک کیسه دی داترا ہائی رسک ڈسٹرکٹ کې مش غرضی شیرانی مرضی جوب مرضی
تغه کار په هانو پر ولس باندې زور ورکړي چې هغه دی د وینې د استولو پر مهال صفاستن یا پیچکاری کاروي دغه ډول دی په امام کې ناپاکه شان نه کاروي د دې ترڅنګ د غاښو د استولو پر وخت هم د زیات احتیاط څخه کار اخلي
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اور دن کو درنگ شب بیلا پا پختونخوا کے دا مازیگر پینزنی میں بجے کی دن کی دی مهم خبرون باورو دا خبرون نروس صورتا دا قامی و نڑیوال و مطبعاتو نا مهم برخی وڑان دی کو خو وقت خبرون دی نو دا زفر خان نبا دا دی وقت خبرون باورو
نن سپریم کورٹ د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم د ضمانت غزولو درخواست رد کړ. نواز شریف له عدالت خواست کړی و چې ناروغه دی او ضمانت دی ورله وغزول شي. شریف د مارچ په 26مه د شپږو هفتو په ضمانت خوشی شوی دی. د ضمانت موده د رواني میاشتې په 10مه ختمیږي. د مومند خلکو غوښتنه کړې ده چې هلته د ډیم د جوړولو د کار لپاره د ټول خلک له مومند ضلع څخه واخیستل شي. پرون دا خبرې د سیمې مشرانو مشال رډیو ته وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیره ورځ په سیمه کې د مومندو په ډیم د کار د پیل پرانیسته وکړه. د کورمې علي شیرزو اوسیدونکي له تیرو څلورو ورځو راهیسې په احتجاج دي. دوی په ساده کې پرلت وهلې او د تیندو په شاملیت ځمکه د غیرقانوني تعمیراتو د ودرولو غوښتنه کوي. بلخوا د تیندو خلک وایي ځمکه د دوی جایداد دی او په خپل ځمکه د ودانیو جوړولو حق لري. نن په ټوله نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ ورځ منځل کیږي. په دې مناسبت د ازادۍ اروپا راډیو سرپرستی مشر ډیزی سینډلر بیگا په یو بیان کې ویلي دي چې خبریالان یې له دسیزو راهیسې په خطرناکو سیمو کې خبریالي کوي چې دا هیڅکله آسان کار نه دی. په بیان کې راغلي په پاکستان کې د مشال راډیو دفتر له تیرو 15 میاشتو راهیسې بند پروت دی. په افغانستان کې د سولې مشورتي لویه جرګه نن پای ته ورسېده. جرګې دریش مادې حکومت او طالبانو ته وړاندې کړې چې پکې د سولې لپاره پر بین الافغاني خبرو طالبانو ته د افغانستان دننه د دفتر پرانیستلو او اوربند کولو او د بندیانو د تبادلې ترڅنګ نورې مادې شاملې دي. یو امریکایي عدالت یو افغان نسل امریکایي وګړي ته د نیویارک زمکلان دی ریل پر نظام د بمی برید منصوبې جوړولو په تور د لسو کلونو بند سزا ورولې. په 33 کلن نجیب الله زازی له ترهګرۍ سره د تړاو تورونه پوري شوی وو او د ټول عمري قید له سزا سره مخامخ دلې شو. خو بلاخیر د ترهګرۍ په ضد په جګړه کې له امریکایي چارواکو سره همکاري وکړه او ورسره مهم معلومات شریک کړل.
مهم خبرونه مو اوریده اوس د قومي مطبوعاتو نه ځینې مهمې برخې وړاندې کوو. په اسلام آباد کې سره ظهیر ځینې پاکستاني مطبوعات کتلې دي او دغه راپور جوړ کړی.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل اداري کې لیکي د دوه لسیزو راهیسې جهادي تنظیم جیش محمد چلولو وروستو اخر د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل د مسعود اظهر نوم یې د ترهګرو په نړیوال فهرست کې شامل کړی. اداري وړاندې لیکي ځینې خلک دا اقدام د هندوستان بریا بولي، خو حقیقت دا دی چې مسعود اظهر د مسلو پیدا کولو سربیره د دې ملک لپاره هیڅ نه دي کړي. اداري اخري کې وایي چې دا قسمه ټول تنظیمونه چې کرکه، نفرت او یره خوروي باید چې په دغه ټول بندیزونه ولګي. او دا خبره د ترهګرۍ پر ضد په قومي تګلاره کې هم ذکر شوی، نو په کار ده چې دا عملي کړی شي. د دې ترڅنګ نوی وخت ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي وزیر اعظم عمران خان ویلي به شک چې ګرانی سیوا شوی، خو تیرو حکومتونو کې ګرانی لدی زیاته وه. ادارې وایي د پاکستان تحریک انصاف په ایجنډا کې د احتساب سره سره د ګرانی او بیروزګاری د خاتمې وادې هم شاملې وي. او نن چې اپوزیشن ګوندونو خپل منځي اختلافات هېر کړي او د حکومت پر ضد یو موټی شوي، لدی ښکاري چې حکومت احتساب شروع کړي، خو ولسته لټول لومړی د ډوډۍ او د خپلو مسلو د حل ضرورت دی. ادارې وړاندې لیکي تحریک انصاف خپل انتخابي مهم کې د تیلو په نرخونو کې د کمی وعده کړې وه، د ټیکسونو راکمولو خبرې کړې وه، خو که وکتل شي نو نن یې د کمی په ځای په دې کې زیاتوالی کړی. ادارې اخري کې وایي حکومت په ولس ورځ په ورځ د ګرانۍ بوج سیوا کوي، نو دوی ته د نورو حکومتونو سره د موازنې نه بلکې د اسانیو ضرورت دی او حکومت له به د خپل سیاسي نوم ساتلو لپاره ضروري د اسانۍ ورکول وي. پیښور خبریدونکو مشترک ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي د مشرق ټی وی په یو پروګرام کې د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې اپوزیشن مشر اکرم دورانی د پاکستان تحریک انصاف د تیر حکومت د اربونو ونو کرلو په منصوبه د اندېښنو څرګندونه کړې. درې وایي د لړ کې چې نوموړي کوم تورونه لګولې دي، دغه تورونه ښایي چې یو وخت دا منصوبه کامیاب شوې نه ده او دویم دا چې په دې کې درغلې شوې. ادارې مخکې لیکي په داسې حال کې دا د صوبایي حکومت لپاره ګرانه نه ده چې هغوی د هغه ځایونو تازه ویډیو جوړ کړي چېرته چې دا ونی لگولی او ولست دی وړاندې کړي او که په دې اړه حکومت ولست سپډاګ نه کړه نو لکه بل به د اپوزیشن ګوندونو درسته ملاتړ ترلاسه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورسپانه وال سټریټ جرنال د پاکستان میشتي وسلوار ډلې جیش محمد پر مشر مولانا مسعود اظهر د ملګرو ملتونو پر بندیزونو یو لیکنه خبره کړې ده. امنیت شورا د مې پر لومړۍ نیټه د نوموړي نوم د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړ. همدې ورسپانه د افغانستان د سولې د خبرو په اړه یو راپور خپور کړی دی. عبدالحی کاکړ د دوړو لیکونو مهمې برخې وړاندې کړي.
وال سټریټ جرنال لیکي د وسلوالې ډلې مشر مسعود اظهر چې اوربندي د پاکستان او هند ترمنځ کړکېچ زیاتولو تور دی د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ترګرو په فهرست کې شامل کړی دی. امنیت شورا چې په 2000 لومړي کال کې جیش محمد د طالبانو او القاعده ملګری ډله ګرځولې وه د چاشمې پر ځول مسعود اظهر د جیش محمد له جوړېدو راهیسي د دې ډلې مالی مرسته کوي. د ترګرو په فهرست کې تر شاملېدو وروسته د مسعود اظهر شتمنۍ به کنګل وي، پر سفر کولو او وسطو ساتلو یې بندیز دی. پاکستان په آخري ځل تیر کال د مارچ په میاشت کې د چین په کومک مسعود اظهر د ترګرو په لیست کې شاملولو په لړ کې د هند او نورو هیوادونو هڅې ناکامه کړې وې. پاکستان ترګرو ته د مالی مرستو مخنیوي په تړاو د نړیوالو د مالی بندیزونو له خطر سره مخامخ دی. هغوی غواړي چې پاکستان د وسوالو پر ضد اقدام وکړي. د فروری په میاشت کې په کشمیر کې سوي بریت پر چین فشار زیات کړی چې د مسعود اظهر د ترګرو په لیست کې د شاملولو د هڅو مخه نوره ونه نیسي. په واشنگټن کې د ویلسن انسټیټیوټ د ایشیایي پروګرام مرستیال مشر مایکل کوګلمن وال سټریټ جرنال ته ویلي چې د مسعود اظهر په ترګر نومولو کې د هغه د کشمیر له بریت سره تړاو نه دی ښودل شوی چې همدا د پاکستان لپاره لوی ګزار نه و. همدا وجه وه چې چین هم د اقدام ته غاړه کښېښودله. هم وال سټریټ جرنال د افغانستان په اړه په یو جلا لیکنه کې ویلي چې امریکا نور په افغانستان کې د جګړې ګټلو امکان نه ویني. د مجلې په خبره سیاسي او پوځي چارواکو اوس ټول پام په عزت سره له دې هوا ته وتو ته اړولی دی چې له دې سره یو عجبه حالت رامنځته شوی دی. په لیکنه کې راغلی چې امریکا اوس له طالبانو سره مخامخ خبرې کوي چې دا هغه دشمن دی چې تقریبا 13 کال وړاندې له واکه لري کړی وو. دا خبرې اترې په داسې حال کې روانې دي چې طالبانو په سرلنی عملیات اعلان کړی دي، خو د مجلې په خبره په دې کې نامعقوله خبره دا ده چې افغان حکومت چې امریکا په خپل جوړ کړی دی له دې مذاکراتو بهر ساتل شوی دی. دا ځکه چې د امریکایي مجلې په وینا دا غوښتنه زموږ دشمن یعنی طالبانو کړې ده. خو وال سټریټ جرنال پوښتنه کوي نو بیا آخر حالات دې ځای ته څنګه راورسېدل. په دې اړه مجله وایي چې په عمومي توګه د دې وضاحت داسې کېږي چې د افغانستان سیاسي مشران او امنیتي ځواکونه نااهله دي. مجله وړاندیز کوي چې واشنگټن اول باید له طالبانو سره مخامخ خبرې ختم کړي ځکه چې په اوسنیو شرایطو کې مذاکرات سوله نسی راوړلای. بل باید هغه زور تصور له ذهنه وایستل سي چې یوازې له کابله پر ټول افغانستان د هرې ورځې پر بنیاد واکمني کېدلای سي. مجله لیکي چې په افغانستان کې مشروعیت او ثبات دې ته اړتیا لري چې د امنیت، حکومتداري او انصاف په برخه کې واک لاندې کچې ته منتقل کړل سي. د وال سټریټ جرنال په خبره مرکزي حکومت د افغانستان ټول نفوس او کلیوالي سیمې نسی کنټرولولای.
عبدالحی کاکړو چې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوله په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي دي چې سږ کال په هیواد کې په بریدونو کې 4 خبریالان وژل شوي دي او په ختیځو ولایتونو کې د 3 ښځو په ګډون پر 15 خبریالانو تشدد شوی دی. په دغه اړه جلال آباد اباز محمد عابد نور تفصیل راکړي.
د مې 3 نیټه د مطبوعاتو نړیوالې ورځې سره نومول شوې. د دې ورځې په مناسبت په ختیځو ولایتونو کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې د ننګرهار د رسنیو دفتر ته په لسګونو هغه ژورنالیستان وربللي ول چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې له بیلابیلو کورنیو او بهرنیو رسنیو سره په دندو بوخت دي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې مشر شیرشام درد د ژورنالیستانو پر وړاندې هغه ستونزې برسېره کړي چې له اوږدو کلونو راهیسې ورسره لاس او ګریوان دي.
خبریالان د خوندیتوب په برخه کې په 3 ورسو کې ستونزې لري. یو هغه ستونزې دي چې حکومت ورته زیږولې دي، یو هغه ستونزې دي چې وسلوال مخالفینو ورته زیږولې دي، او یو هغه ستونزې دي چې مافیایي کړیو او ځایي زورواکو زیږولې دي. د ولایت مقام له مطبوعاتي دفتره پرته نور په هیڅ اداره کې خبریال په هغه شکل سره چې اطلاعاتو ته اړتیا وي دوی په وخت زمان سره نشي ترلاسه کولای.
د زیاتوي چې پر روان میلادي کال کې چې سلور میاشتې اوختي د افغانستان په کچ سلور تنه خبریالان وژل شوي او دوه تنه یې ټپیان دي او یوازې په ختیځو ولایتونو کې د ژورنالیستانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 15 پیښې ورسره ثبت شوي چې درې هغه یې د ښځینه ژورنالیستانو پر وړاندې دي. بلخوا د ننګرهار مرستیال والي تمیم عارف مومند وایي ولایتي اداره معلوماتو ته د لاسرسي قانون ته ژمنه ده، خو ځینې وخت چارواکي په دې موقف کې نه وي چې رسنیو ته بشپړ معلومات ورکړي.
معلومات ته د لاسرسي په برخه کې هیڅ نوه ستونزه موږ نه لرو. هر رسنۍ کوشش دا وي چې لومړنی لاس معلومات ترلاسه کړي، خو بعضې وخت کې موږ داسې حساس موقعیت یا داسې حساس موقف کیو چې کېدای شي داسې مسایل وي چې هغه وخت سره اړینه نه وي چې تاسو ته بشپړ معلومات درکړل شي.
د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت دې غونډه کې هغو لسو تنو وژل شوو خبریالانو ته هم دوا وشوه چې د 2018 کال د اپریل په 13 نیټه د کابل په ششدرک کې په یو ځانمرګي برید کې وژل شوي ول. په دغو لسو تنو کې درې تنه یې د ازادۍ راډیو خبریالانو. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال راډیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
له پاکستان خبریدونکو ډان رسپانې لیکلي چې هغه هیواد ته ولسمشریز نظام ډیر زیات تاوان رسولی دی. اوس بیا هلته د پارلیماني جمهوریت پر ځای د ولسمشریز نظام پر عملي کولو بحثونه روان دي. په لیکنه کې راغلي چې په ولسمشریز نظام کې د خلکو د استازیتوب لارې بندېږي. ګل ایاز د لیکنې مهمې برخې وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه د لیکوال ایه رحمان سوک، جرنال ایوب او جرنل ضیا بیا راوستل غواړي تر عنوان لاندې مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې په پاکستان کې ځینې طاقتور قوتونه پارلماني نظام په صدارتي نظام بدلول غواړي. دا لومړی وار نه دی چې په پاکستان کې د صدارتي نظام د نافذ کولو خبرې کیږي. د دې مخکې د فوزي واکمنانو جرنل ایوب خان او جرنل ضیا الحق په وختونو کې دا کار او تجربې شوې دي. د لیکوال په خبره د جرنل ضیا الحق په وخت کې په رسمي توګه نظام کې بدلون نه راوستل شوی، بلکې په هند کې ډېر زیات ترمیمونه شبیول او صدارتي نظام نافذ شوی وو. په مقاله کې راغلی چې جنرال ضیا په هغه وخت کې د صدارتي نظام په دفاع کې دا داوه کړې وه چې محمد علي جناح په خپل ډایری کې د صدارتي نظام خبره کړې وه، خو د هغه خبرې په سمه توګه نه وی راخستل شوی. ډان ورسپانی کې چې موجوده حکومت سره په پارلیمان کې اکثریت نشته او افاقي وزیران یې د صدارتي نظام لپاره د ریفرندم خبرې کوي، خو د ریفرندم لپاره به هم په عین کې د ترمیم ضرورت وي. جنرال ضیا الحق او جنرال پرویز مشرف هم د خپل واکمنۍ لپاره ټول پوښتنه کړې وه، خو ولس د ریفرندم په حق کې نه دي. د لیکوال رحمان په خبره په پاکستان کې د صدارتي نظام تجربه شوې وي چې ډېرې خطرناکې نتیجې را برسېره کړې وي. لیکوال د جنرال ایوب خان د صدارتي نظام په حواله لیکلي چې ایوب هیڅ چاته جواب دی نو همدغه وجوه چې لس کاله وروسته پاکستان مات شو. همدغه شان جنرال ضیا الحق هم په عین کې د خپلې خوښې ترامیم وکړل چې تر ډېرې مودې پورې په واکمنۍ کې پاتې شو. جنرال ضیا الحق په خپله واکمنۍ کې پاکستان د افغانستان په جګړه کې ښکېل کړو چې اثرات یې تر اوسه پورې موجود دي. ډان ورسپان لیکي چې پاکستان ته د پارلیماني نظام مشرانو پرتله صدارتي نظام ډېر زیات تاوان رسولی دی. دا وخت پاکستان له سختو حالاتو تیریږي. په هیواد کې جمهوریت، سیاسي مشرانو او د سیاست پر ضد منظم کمپاین روان دي. د خلکو رای او ازادۍ لپاره ځای نه دی پاتې شوی. لیکوال ایه رحمان د مقالې په پای کې لیکي چې د صدارتي نظام نافذ کولو پر ضد ولس سره جواز موجود دی او هغه دا چې صدارتي نظام کې د ولس نمائندګي یا استازیتوب ختم شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په کورمه کې د علي شیرزو سیمې اوسیدونکو او مشرانو له سلور ورځو راهیسې په سده کې پرلت وهلې دي. دوی غوښتنه کوي چې انتظامیه دي د تیندو په سرکاري ځمکه د ودانیو جوړولو بهیر ودري. د تیندو مشران وایي دا ځمکه د هغوی ملکیت دی. تر دې مخکې هم د ځمکې په سر لانجې او تاوتریخوالی رامنځته شوی و. طارق ورکزی په دغه اړه معلومات راکوي.
د کورمې په صده کې لاپیر ورځې د زنانو سرکاري کالج سره نږدې امنیتي پوستې مخې ته د الشیزو اوسیدونکي او مشران د تیندو پر ځمکه د قبضو پر دې عمل کې د احتجاج په توګه ناستي. دوی دا غوښتنه کوي چې حکومت د تیندو پر شاملتي ځمکه تعمیرات او د ځمکې خرڅېدلې ودروي، ځکه چې دا یوه متنازعه علاقه ده او پر دغه په عدالت کې له تیندووالو سره کیس هم روان دی. په احتجاج کې شامل ملک تاج محمد اورکزی وایي تر څو چې حکومت د دغه شخړې حل نه وي راوستي او غاصبانه قانون قانون منګولو ته نوې سپارلې خپل احتجاج نه پریږدي.
کچېرې مو مطالبات باندې سنجیدګي سره غور ونه کړل شو، دا بدی مسمار نه کړل شو، مو مطالبات ونه منل شو، حل نه کړل شو، قانوني مطالبات دي. ناغه نه بعد به د ټولې خیمې راخلو ای سي دفتر مخکې ولګو، څو ورځې به هلته وو. که هلته نه ونه شو به مو ډي سي دفتر ته پړه چینار ته څو هلته به د خپل خیمې کمپونه لګو.
هلته د تندو مشران یا ځمکه یوازې د 240 کورنیو شاملتي برخه بولي او وایي چې تر انګریز واکمنۍ راهیسې لزمکه نفع نقصان اوچت کړی او ملکیت ورسره دی او زیاتوي چې په دې کې له نورو ځایونو راغلیو خلکو هیڅ څه نه مني. په تندو سامې کې پر ځمکه د تعمیر په اړه د دوی دا دریځ دی چې په ساتین کې پر تنازعاتي ځمکه هغوی مارکیټونه کورونه او پمپونه جوړ کړي، نو ځکه دوی هم دغه کار شروع کړی دی. د سیمې اوسیدونکو او مشر ملک وارث خان وایي د خبرو اترو په لار د دغه مسالې د حل لپاره دوی ورته هر وخت تیار ناستی.
دو بیا خبر می سره وکی بیا می دو پښتنو رواج د کبیری رواج دا او په وخت باندې اوس خو زلاش والا دا رواج وو چې دیزه کې په کومه خبره وی دا ګراو لوندې خبره کی هغه ګراو مو د غشپېو کومو ته ویل کړو په وخت باندې د ټوپکو ګراو څه کله د مستعل شرزي څنګه کسان چې کوم هغو ته دا ویلغلو هغو بیا تش نه انکار وکړو بیا د غشپېو کومونو موته متفقه تور بیا به کاغذ ولې کړو څه دا بالکل ګران دي
بلخوا د کرمې انتظامی د زیارت په ماسپخین له احتجاج کوونکو سره مذاکرات پیل کړي او چارواکي وایي د هغوی ټولې غوښتنې تر اورېدو وروسته دوی په دغه نتیجه رسیدلی چې ځینې مطالبې د منلو نه دي او چې کمې نورې دي د هغو ورته د حل کېدو کوشش روان دي تر څو چې دا احتجاج ختم شي. په منځني کرمه کې د تندو پر شاوخوا 15,000 جریبه ځمکه باندې له ډېرو وختونو راهیسې د الشزو دوره روانه ده. په 2001 کې د تندووالو او لشرزو قوم ترمنځ هم پر دغه ځمکه د ملکیت او قبضې لپاره 3 ورځې جګړه شوې چې په ځایي اوسیدونکو ته مرګ ژوبله هم اوړېدلې وه. طارق ورکزی، مشال رادیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په پېښور کې د بیلابیلو ګوندونو سیاستوالانو او فعالانو د قومي اسمبلۍ د پخواني غړي شهاب الدین خان د زوی گرفتارۍ او زنداني کولو پر ضد مظاهرې کړې دي. جلال الدین د اپریل په 23 په باجوړ کې د ډیپټي کمشنر په حکم نیول شوی وو. په دغه اړه باندې غلام غوث راپور راکړي چې د مظاهره چانو په نارو پیل کیږي.
پېښور پریس کلب خوا کې د احتجاجي لاریون د باجوړ نه د قومي اسمبلۍ د پخواني غړي د زوی جیل ته د لېږدولو په ضد ترسره شو. په دغه مهال د عوامي نېشنل ګوند یو سیاستوال طارق افغان مشال ریډیو ته وویل،
موږ خو دغه وایو چې د فالټا ریفارمز لپاره کومو خلکو هلې ځلې کولې نو د هغې هرګز دا مقصد نه و چې په نورو ضلعو کې به د یو شان سیستم وي او په فالټا کې به د بل شان سیستم وي. لیکن دلته کې دا خلک راټول شوي دي، نو نه دي د پولیس ته وایي نه ورته ډي سي ته وایي، خپل د احتجاج کوم حق چې دی نو هغه دي استعمالوي. خو په فالټا کې چې جلال الدین کله دغه خپل حق استعمال کو نو هغه باندې د ایوب خان د زمانې 3 MPO چې په هغه وخت کې دا د 3 MPO دا د پیره وخت کلی شوي وي چې په هغه وخت کې په سیاسی پارٹو باندې پابندی او پدی به خپل سیاسی مخالفین چې دین واغه کمزوري کول هغه به د باوهل نو پکار نه دال ڈی سی لا او دغه افسر شاهلا چې داسې قسم قانون چې دی چې هغه باندې سیاسی مخالفین دباویږي چې هغه استعمال کی او سیاسی کارکونان چې دی هغه جنون ته ولګي.
احتجاجي لاریون ته د وینا پر مهال د باجوړ نه د قومي اسمبلی پخوانی غړی شهاب الدین خان د باجوړ په ځلی انتظامیه نیوکه وکړه او وی ویل
چې په دوی ښکاله کې جیل تاری بوتلم رور جنازه میں اچھا تکڑلا پاگا کی چتار دی نظام دا مخالفت نظیم نی مارا ولی دا چا پلار امتیمانی شیڑا ولی ردی را منگ خپلو رولو تا خپلو بچو تا خپل قام تا منگ سیاست خود رے دے منگ بتا دشتگردی نرا خود لے.
زلی انتظامیه دا جلال الدین پا اقلا دا دی تازه لاریون پلر کی سندی ویلی خو تردی وراندی دا باجوال انتظامیه ویلی و چې د شهاب الدین خان زوی جلال الدین یې په یاد ذله کې د حکومتي عملداري په ضد د هلو ځلو په بنیاد نیولې دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په پاکستان کې د واکمن تحریک انصاف په ګډون د ځینو ګوندونو سیاستوالان په قومي اسمبلی کې د کم عمرې د ودونو پر ضد د قانوني مسودې منظورې ویشلې دي. دوی پرون مشالې ډو ته ویلي پر دې بل اسلامي نظریاتي کونسل مشوره اخیستل پکارو. د دغې شورا مشر ویلي دي شاوخوا یو کال مخکې د ادارې د کم عمرې ودونه ناسم عمل بللی وو. په دغه اړه تفصیل منور شاه راکړي.
په قامی اسمبلی کې دا بل د واکمن تحریک انصاف یو غړي ډاکټر رمیش کمار وانکوانی وړاندې کړی وو چې د 50 په مقابله کې په 22 رایو منظور کړل شو او د نور غور لپاره قائمه کمیټې ته استول شوی دی. خو د پام وړ دا چې دې بل په بیلابیلو سیاسي ګوندونو کې هم ویش رامنځته کړی دی. د تحریک انصاف د قامی اسمبلی غړی صاحبزاده صبغت الله وای د دوی د ګوند یو شمېر غړي هم د دې بل مخالف وو.
ما خو ذاتی طور کم د مذهبي امورو زمنګ منیسټر صاحب چې دی نور الحق قادری صاحب او دغه چې زمنګ د پارلماني امورو منیسټر صاحب تعلیم احمد خان صاحب ما خو دغه د موقف او حمایت او تایید کړو او دغه موقف او بیان دریز دا چرا چونګه دا مذهب سره تعلق لري شریعت سره تعلق لري دا ایشو نو پکا دا چیرې مونږه په دې باندې د اسلامي نظریاتي کونسل نه رائے واخلو او چې کوم رائے اسلامي نظریاتي کونسل ورته هغه بیا زمونږه یو متفقه او یو مشترکه زمونږه موقف
د زینو نورو ګوندونو استادو د دې بل پاړه د خپل رائے ورکول نه ډاډه وکړه. په سېنات کې د غبل د پیپلز ګوند غړی شیری رحمان وړاندې کړی وو. خدایات ګوند د قامی اسمبلی غړی ساجد حسین توري د دې بل مخالفت کوي وای
کوم لار اوري یا کوم قانون باسي په دې کې باید چې شتونه لري هغه د کوم مغربي ملکونو د کوم سوچ د فکر نه هغه په مطابق د مون خلکم هغه سوچ لري نو موږ په لکونو کې د خبر باندې علي محمد دي مخالفت کوي هغه مین ریزن مین وجه ده چې باز د مولکو کې کوم خلک دي اپ دې خفاقي کې نو خبره ده چې سړی مطلب د لور یا زوی مطلب لري چې څور له سکولونه یا پینډل له سکولونه پر شي په کار سره تا باندې وټی نه دی حواله سره دي چې دا شي شیان دي چې ډېر سخت دي.
د صاحبزاده صبغت الله په سیر ساجد حسین توري هم غواړي چې دا بل دی له قانون جوړېدو مخکې د غور لپاره اول اسلامي نظریاتي کونسل ته واستول شي. خو د یاد کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز وای دا مسله یو کال مخکې هم دوی ته وړاندې کړل شوی و.
موږ ته بیز اور کړی دی چې د کم سنې واده چې دی دا زمونږ ډېر جيد عالم مولانا مفتی محمد شفیع مرحوم صاحب خپل تحریر کې دالی کلی چې د دې حوصله افزایی نه ده پکار. دا یو ضروري ډېر ښه کار نه دی نو پکار دی چې د دې حوصله شکنی وشي او په قانون نه مخکې پکار دی چې د خلکو شعور بیدار کړی شي د دې باره کې او د شعور لپاره پکار دی بیا موږ سفارش ورکړی دی چې علما کرام ابلاغ ذرایع او نور چې کوم مثلا جماعتي یا دینی ادارې دي دا پکار دی چې پایغه کې کار ته واخیست شي او اسلامي نظریاتي کونسل به په دې کې فنی او علمی تعاون کوي.
ډاکټر قبله ایاز زیاتوي په دې معاملې کې جلدبازی نه ده پکار او د اسلامي شریعت پرنا کې ځمکني معاشي او معاشرتي حالات په پام کې نیول ډیر مهم دي.
دا مشال ریډیو دا.
افغانستان کې د بشري حقوقو جمهوریت سازمان یو داسې میوزیم پرانستی چې د جګړې او تاوتریخوالي خلک ورزی او د خپل ویر پاړه له خلکو سره د زړه خواله کوي. په میوزیم کې د شاوخوا سلور لسیزو د تاوتریخوالي زپلو د وجل شو نخې ایښودل شوې دي چې خلک لیدو له ورزی. عبدالحی کاکړ په دغه اړه راپور راکړي.
دا اول وار دی چې حامد رفیق خپل غم له ناستو خلکو سره شریکوي. هغه خپل کیسه د اوشکو په ژبه په کابل کې د افغانستان د یادونو او مناظرو مرکز کې کوي چې سږ کال د فروری په میاشت کې د افغانستان بشري حقوقو او دیموکراسي سازمان پرانیست. حامد رفی په یو برید کې خپل اتلس کلنه خور بایللې ده.
زمانی که ما جسد راهله را در شفاخانه طب عدلی کابل پیدا کردیم
موږ چې کله د راهله مړی د کابل په روغتون کې وموند نو پلار ته می ویل چې دا راهله ده. هغه ویل نه نه ده، هغه حقیقت نه شو منلی. خو وروستو یې بیا ومانه. هغه وخت موږ ونه جړل، بس یو غم و درد و او مات زړونه. داسې یو حالات د خدای په بل چا نه راولي.
امیدوار است مو حالت هیچ کس سپری نکنه.
خو کیسه یوازې حامد رفی نه کوي، بلکې هغه ته مخامخ ناست کسان په خپل وار سره په جنگونو کې د بایللو خپلوانو کیسې یو بل ته اوروي او غم سپکوي. د مرکز چلونکي هادي معرفت دی.
A lot of them have many untold stories that they didn't tell it before.
له ډیرو سره داسې دردونکې کیسې وی چې دوی مخکې له هیچا سره نوې شریکې کړي او یا څوکونه چې خپل زړه یې ورتش کړی وای. نو تمه کوم چې کله دوی نورو افغان ورونو ته خپلې کیسې وکړي نو د زړه زخمونه به یې وګنډل شي. ورته معلومه به شي چې یوازې دوی نه بلکې نور هم ډیر خلک شته چې په زړونو کې دردونکې کیسې ګرځوي.
په میوزیم کې په جنگونو کې د وژل سوو کسانو د استعمال شان ایښودل شوی دی، خو دلته هغه آلی هم پرتې دي چې د افغانستان کمیونست رژیم د ننګرهار 50 کلن نیک محمد او د هغه 3 ملګري مجاهدینو ته د جاسوسۍ په تور شکنجه کړی وو.
په افغانستان کې چې په پراخه کچه څومره جنگي جنایتونه شوي دي نو د هغه لپاره هر څوک نشي محاکمه کېدلی، خو بیا هم لږ تر لږ باید د هغو احتساب وشي. باید له جنگي جنایتکارانو وپوښتل شي چې ولې بېګنا ولسی وګړي وجل شو، ولې یو بېګنا سړی زنداني شکنجه او وزورول شو.
دلته یو ساعت یا ګړی هم پرته ده چې کتونکي وخت لیدلای سي، خو خاوند یې په خپله وخت وخوړ. په ځانمرګي برید کې د وژل سوي سایمې نانځکه او د میک اپ سامان هم پروت دی. خلکو د خپلو وژل سوو خپلوانو 4000 استعمالي شان او لیکلي کیسې دالی کړی دی. د راهلې شخول وروسته چې ورور حامد رفی کور ته راغلی نو د هغې ډایری وکتله او خبر سو چې راهلې له کتاب سره بې کچه مینه کوله. هغې یو ځای لیکلی وو چې تعلیم د افغانستان د شخړې یوازینی حل دی. حامد رفی له دې خبرې الهام واخیست او د راهلې په یاد کې د کتابتون جوړولو فیصله وکړه.
مونږ خو راهله له لاسه ورکړه، خو تمه کوم چې مونږ به د دې کتابتون له لارې د راهلې نوم او د هغې مهربانه شخصیت ژوندی وساتو.
د راهلې په نوم جوړ کتابتون کې دا وخت 5000 کتابونه دي او کتوله تر اوسه پورې 4000 کسان ورغلي دي.
د مشال په نوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
ہلو،
السلام علیکم.
00-0022-21-21 خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د مشال ریډیو د نه ساته خبرونو اخیری شیبو ته رسیدلی یو. د ظفر خان نه د دې وخت مهم خبرونه وو.
نن سپریم کورټ د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم د ضمانت غزولو درخواست رد کړ. نواز شریف له عدالت خواست کړی چې ناروغه دی او ضمانت دی ورله وغزول شي. شریف د مارچ په 18 د 6 هفتو په ضمانت خوشي شوی دی. د ضمانت موده د رواني میاشتې په 10 ختمیږي. د مومندو خلکو غوښتنه کړې ده چې هلته د ډیم د جوړېدو د کار لپاره د ټول خلک له مومند ضلع څخه واخیستل شي. پرون دا خبرې د سیمې مشرانو مشال رډیو ته وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تېره ورځ په سیمه کې د مومند پر ډیم د کار د پیل پرانیسته وکړه. د کورمې علي شیرزو اوسیدونکي له 4 ورځو راهیسې په احتجاج دي. دوی په ساده کې پرلت وهلی دی او د تیندو په شاملتي ځمکه د غیر قانوني تعمیراتو د ودرولو غوښتنه کوي. بلخوا د تیندو خلک وایي ځمکه د دوی جایداد دی او په خپله ځمکه د ودانیو جوړولو حق لري. نن په ټوله نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ ورځ لمانځل کیږي. په دې مناسبت د آزاد اروپا رادیو سرپرست مشر ډیزی سینډلر بیگا په یو بیان کې ویلي دي چې خبریالان یې له لسیزو راهیسې په خطرناکو سیمو کې خبریالي کوي چې دا هیڅکله آسان کار نه دی. په بیان کې راغلي چې په پاکستان کې د مشال رادیو دفتر له 13 میاشتو راهیسې بند پروت دی. په افغانستان کې د سولې مشورتي لویه جرګه نن پای ته ورسېده. جرګې 3 مادي حکومت او طالبانو ته وړاندې کړي دي چې پکې د سولې لپاره پر بین الافغاني خبرو، طالبانو ته د افغانستان دننه د دفتر ورکولو، د اوربند کولو او د بندیانو د تبادلې ترڅنګ نور وړاندیزونه شامل دي.
یو امریکایی عدالت یو افغان نسل امریکایی وګړی ته د نیویارک مکلان د ریل پر نظام د بمی برید منصوبې جوړولو په تور د لسو کلونو بند سزا اورولې. په 33 کلن نجیب الله عزازی له ترهګرۍ سره د تړاو تورونه پورې شوي وو او د ټول عمري قید له سزا سره مخامخېدلی شو، خو بلاخره یې د ترهګرۍ په ضد په جګړه کې له امریکایي چارواکو سره همکاري وکړه او ورسره یې مهم معلومات شریک کړل.
او مهم خبرونه هم د ظفر خان نواوري د اوریدونکو هم دغه سره د مشال ریډیو او د نن د خبرونو وخت پای ته رسی کې په دغه چپو پاتې شوې د ډیو ریډیو نشریات اوریدې شي. خپل کوربه شاهین بنری د خبرونو ویان ظفر خان او زموږ تکنیکی مرستې له اجازه ترکه د الله پامه.